وضاحت نه ورکوي. خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي، او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېته مناسبه رابلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته مې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موګک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
پچېره دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړي له دغه سوزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچېره دوی نسی کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوي ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمینه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل سوز بیان کړی په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي خوانځي او تلارسي، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ازمکه هغه سوزي چې ور په بنده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله په چويسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم انداسه د انډوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دی او په غم او خادي کې شریکو دا واقعا چې دردونکو هم دا او لیوار خی بیا دا خوشحالی ده چې اسناد راغل شي نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې وې هوا تم سفر وکړو او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې د کوم هیواد کې چې موږ یې د وطن مینه به په زړه کې وي او
وطن 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 دا 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 حال جمهوریت او هندوان اوس شاوخوا سلو پشمیر دوی راستنی شوی خو هند نوی قانون افغانستان قومی سکخت گلبان سیک اقلیت گلان کامیافته شي. په بریتانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې. دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه. زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به رخی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت درناوی باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له دوه نیم کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 2.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 8% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10% یا 8% لوړېږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خوا ته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدی شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې غشته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګهچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجه نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوې ده. چې په دې کې مثلا منګه د اوچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي، دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فاکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتی و میورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 15,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي، لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی، او اوس ما پرېږد غربت د لاس مش کور وساتو او کښونځي وای، زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي خونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې یاد شوی.
وجه چې د وجه دا ده چې یا د خونځي وست نه لري، یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو پنډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1340 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتونه بنده ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم بنده راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو اګه د میش د افغانستان پښتونه دي کده د پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا بنده زه بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څوپره د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غوښتنه مینل شوی نه بیا.
ویلې چې شیز موږ ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی دغه یې یاد کړتین کې یو حقوق ځان یې نیچی.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خوده لیدا. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لمړۍ ورځ اعلان کړ. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه بنوي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان لامل دوشنبه ډیر شمیر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه په خوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادی ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو خې چې د دوی یو چریک یوه دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یو کوچنی ډله په ډیر تاکتیکي ډول لمنځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپل کړي او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه خو دلی چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له دوه نیمو کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانی ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن و مې ورځ لمن عمران غاړم تر بلې ونې مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
خوڑلیم زی سم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بگر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادی رادیو فیسبوک پانه لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی
facebook.com/azadiradio
I'm not afraid to die.